میزبان شما است تفی الله، خوش آمدید.
من علیکم سید سمی عباس، وقت به افغانستان که دو سهار اته بجه شوی. دا زدی روڑی پا دغا سهارانی خبری پروگرام که آوری چی دا افغانستان ولسی جرگوی دا ملی دسترخان پنوم طرح قانونی ستونزې لري، نو ځکه دوی رد کړه. حکومت غوښتل د دغې طرحې له لارې په بېوزلو خلکو باندې خوراکي مرستې وویشي. د پاکستان د پوځ یو منتقد او مشهوره پاکستانی خبریال متی الله جان تر 12 ساعته تښتول کېدو بېګا ناوخته بیرته خوشې شو. دا مو په دغه پروګرام کې د سر موضوعګانې دي په داخلي او بهرنیو برخو کې. خو تر هر څه مخکې خبرونه، د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا شارژ دافیر راس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټک پیل ټینګار کړی دی. د کندهار ولایت چارواکي په تخت پل ولسوالۍ کې د وو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. اروپایي هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنګټن د چین د نفوذ پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. خبرونه د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفارت شارژ دافیر راس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټک پیل ټینګار کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل ښاغلي اتمر او ښاغلي ویلسن پرون د ویډیو کانفرنس له لارې د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې.
دواړو لورو د سولې د روان بهیر د طالبانو او د افغانستان جمهوری دولت ترمنځ د بندیانو د تبادله او د مذاکراتو د عاجل پیل پکله او د تاوتریخوالي د کمولو په اړه مفصل خبرې وکولې.
خغلی ویلسن هم پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې امریکا هیله لري بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. محمد حنیف اتمر د چنګاښ په 16 نیټه په کابل کې ویلی د بین الافغاني خبرو لمړی پړاو به په قطر کې پیل شي، خدای نو ویلی چې څه وخت. د کندهار ولایت چارواکي په تخت پل ولسوالۍ کې د وو پولیسو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندهار ولایت د امنیه قمندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل دغه سرتیری وروسته له هغه ووژل شول چې طالبانو یې پر پوستو حملې وکړې. د ده په وینا د سېشنبې په ورځ د طالبانو په حمله کې یو پولیس ټپي شوی هم دی. بارکزي زیاته کړه وروسته د دواړو لوریو ترمنځ نښته وشوه او طالبانو ته هم تلفات واوښتل، خو ده په دې اړه له نورو معلوماتو ډډه وکړه. طالبانو ادعا کړې چې په دې حمله کې 12 پولیس وژل شوي، خو د کندهار چارواکي دغه ادعا ردوي. په داسې حال کې چې د سولې د بین الافغاني خبرو هڅې زیاتې شوې دي، د طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه هم نه ده ورو شوې. د بلخ ولایت ځایي چارواکي تاییدوي چې طالبانو په دې ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 16 سرتیري خوشي کړي دي. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد پرون ماخوستن ازادي راډیو ته وویل طالبانو پرون 1 سرتیری خوشي کړي.
به اساس همو توافقنامه که فی مابین طالب ها و دولت ایالات متحده امریکا
ده وید امریکا و طالبان و ترمینز ده موافقه پر اساس ده افغان امنیتی و دفاعی زوکونو شپار از سرتیری چه ده طالبان و پا بند کیو پچمتال ولسوالی که را خوش شویدیم.
طالبان قرار داشتیم از ولسوالیش چمتال ولایت بلخ رها شد.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سویل شاهین پرون په خپل ټویټر پاڼه د دغو کسانو د خوشي کېدو خبر ورکړ. د راپورونو پر اساس تر اوسه حکومت د طالبانو شاوخوا 4000 زندانیان خوشي کړي او طالبانو له حکومت سره اړوند 3500 زیات بندیان خوشي کړي دي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقه لیک پر اساس افغان حکومت د طالبانو 5000 بندیان او طالبان 1000 تنه حکومتي بندیان خوشي کوي. اروپایی هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلی واشنگټن د چین د نفوذ پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي. د پر چین تور پوری کړ چې د کرونا ویروس له بحرانه په استفادې د خپلو ګټو په لټه کې دی. پومپیو دا خبرې د سېشنبې په ورځ د برېټانیا له صدر اعظم بوریس جانسن او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر دومینیک راب سره په لندن کې تر لیدو وروسته وکړي. دوی په دې اړه خبرې وکړي چې چین د کرونا ویروس د وبا په اړه شفافیت نه دی څرګند کړی او د بشري حقونو څخه سرغړونو او انټرنیټي غلاو ته دوام ورکړي. د دوی په وینا دا قانون د 1990 کال له هغې موافقې سرغړونه کوي چې د یو هیواد دوه سیستمونو پر اساس رامنځته شوې وه. امریکا، بریتانیا او نورو لویدیز هیوادونو پر هانګ کانګ د چین له نوي امنیتي قانون سره مخالفت څرګند کړی. بریتانیې په 1990 کال کې د هانګ کانګ واک بیرته چین ته په دې تمه وسپاره چې د دې ښار اقتصادي او ټولنیزو دودونو درناوی به کوي. بریتانیې ته د چین سفیر لیو شیامینګ پر ټویټر خبرداری ورکړ چې بریتانیا باید د دوه اړخیزو اړیکو د خرابېدو مسؤلیت ومني. او په اوکراین کې یو وسلوال کس له خلکو ډک بس تختولی دی. دغه کس چې وسلې او چاودیدونکي مواد ورسره و په لوتس کې یو بس کنټرول ترلاسه کړ او ټول مسافر یې برمته ونیول. دا پیښه پرون د سې شمې په ورځ وشوه. د پولیسو یوې ویاندې اولها بوزولوک ویلي دغه سړي شاوخوا شل کسان برمته نیولي او پولیس د پیښې ځای ته رسېدلي. د اوکراین امنیتي خدماتو ادارې بیا ویلي د برمته نیول شویو کسانو شمیر لس دی. د ځایي پولیسو مشر یوری کروشکو ویلي برمته نیونکي ورته د ټلیفون له لارې ویلي چې چاودیدونکي مواد ورسره دي او د ښار په یو بله سیمه کې یو ریموټ کنټرول بم هم ځای پر ځای کړی. د کورونا چارو وزیر انتون راشچینکو ویلي برمته نیونکي له چارواکو سره د ټلیفون له لارې په تماس کې دی. د ده په وینا د دغه کس غوښتنې لا نه دي معلومې، خو پولیسو ته ویلي چې د دې پیښې لامل د اوکراین اوسنی وضعیت دی. د ازادي رادیو لاره مو خبرونه واوریدل. کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولای. د ازادي رادیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې ولسی جرګې ویلي د ملي دسترخوان په نوم طرحې قانوني ستونزې درلودې نو ځکه رد کړه. د جرګې د مالی چارو کمیسیون رئیس میر افغان صافه
د ملي دسترخوان په پروسه کې یو خدا او شفافیت پکې موجود نه و. په دې چې تاسو معلومه چې افغانستان ډیره برخه د مخالفینو په لاس کې ده، د حکومت په تسلط کې نه ده، هلته څه قسمه ده نظارت کېدلی شو.
د سولې په اړه باندې اوري چې د افغان حکومت ویاند د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي پرون ویلي د طالبانو ټول کارونه تر زربین لاندې دي.
طالبان زیر زربین جامعه جهانی قرار دارد، زیر زربین مردم افغانستان قرار دارد. هر اقدام شان ما از نزدیک بررسی خواهیم کرد.
د ویل چې طالبانو نه اور کم کړی او نه د سولې په برخه کې خپلې ژمنې ادا کړې دي، خو طالبان دا مسایل ردوي. په کونړ کې به هم په نورستان کې به د لرګینو صنایعو په اړه باندې تاسو ته یو جالب راپور خپور کړو.
دلته موږ لوګو جوړو، میوادانی جوړې، داسې مایده مایده کارونه موږ دلته کوو. دا زموږ کم کسب چې دی، دا زموږ د پوخانه، دا زموږ د میراثونه دا پاتې شوی دی.
له پاکستان هم دا راپور لرو چې د پوز منتقد او مشهور خبریال متیو الله جان تر 2 ساعت تختول کېدو وروسته بیگانه وخت خوشی شو. رازو لومړی راپور ته د ولسی جرګې د مالی او بودیجوي کمیسیون چارواکي وایي له بېوزلو سره د مرستې په هدف د حکومت د ملي دسترخوان طرحه د اساسي قانون له 1 نوي مادې سره په ټکر کې وه او د څار او شفافیت په برخه کې هم ستونزې درلودې. دغه کمیسیون رئیس میر افغان صافي د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل د ملي دسترخوان لپاره حکومت له پراختیايي بودیجې 280 میلیون ډالره کم کړي دي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي بیا وایي د ملي دسترخوان د تمویل چارې ریوال بانک پر غاړه لري. پرون سه شنبه د افغانستان ولسی جرګې د ملي دسترخوان طرحه رد کړه. ټاکل شوی و د 240 میلیونو ډالرو په لګښت د ملي دسترخوان پروګرام په 2 پړاوونو کې د افغانستان 90% اوسیدونکو ته مرسته ورسوي. ملالی بشیر په دې اړه راپور جوړ کړی.
د افغانستان ولسی جرګې د سې شنبې په ورځ د ملي دسترخوان په نوم د حکومت هغه طرحه رد کړه چې لمخې ټاکل شوی و له بېوزلي خلکو سره مرسته وسی. ولسی جرګه د دې طرح پر ځای د مالی او بودیجوي کمیسیون بدیل طرح تصویب کړه چې پر پراختیایي کارو راڅرخي. د یاد کمیسیون رئیس میر افغان صافی د سه شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دسترخوان طرحه د افغانستان د اساسي قانون د یو نیمې مادې پر خلاف و او پر همدې اساس دوی ولسی جرګې ته یوه بدیله طرحه وړاندې کړه. دی د ملي دسترخوان د طرحې د ردېدو ځینې لاملونه یادوي.
د ملي دسترخوان په پروسه کې یو خدا او شفافیت پکې موجود نه و. په دې چې تاسو معلومه چې افغانستان ډېره برخه د مخالفینو په لاس کې ده، د حکومت په تسلط کې نه ده. هلته څه قسم ده هغه کېدل نظارت کېدلی شو، او بله کومه ساحه چې د حکومت په تسلط کې ده هغه هم د زورواکو په لاس کې ده. زورواکو ځای کې څه رقم به وزي غریب ته کومک ورسېږي، دا غریبانو ته نه رسېدل.
شاغلی صافی زیاته کړه چې د ملي دسترخوان د طرحې له مخې د دې پروګرام خلکو ته دومره ګټه نه رسوله. له همدې کبله ولسی جرګې ته وړاندیز وکړ چې د ملي دسترخوان په لګښت باید بندونه، سړکونه، ښوونځي او کلینیکونه جوړ سي. شاغلی صافی وویل چې د ملي دسترخوان لپاره 280 میلیونه ډالره له پراختیایي بودیجې کمې سوي وي چې د ځینو پروژو 10% او د ځینو 40% کارونه بشپړه سوي دي. د ولسی جرګې پریکړې ته په غبرګون کې د ولسمشر ویاند صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ په یو خبري کانفرانس کې وویل چې ولسی جرګې د ملي دسترخوان په اړه دقیق معلومات نه و ترلاسه کړي، او د کلیو او پراختیا وزیر هیڅ فرصت ونه درلود چې د ملي دسترخوان د پروګرام تر افتتاح وروسته پارلمان ته توضیحات ورکړي. د زیاته کړه
انتظار ما از پارلمان محترم است که
د ویل ولسی جرګې زموږ تمه دا ده چې د دې پراخ پروګرام په اړه یې دقیق معلومات ترلاسه کړي وای. دا یو ډیر لوی پروګرام دی، نړیوال بانک یې تمویلوي. اصلي هدف یې له لوږې او بېوزلۍ او همداراز د کورونا ویروس له منفي اقتصادي اغېز سره مبارزه ده. ولسمشر محمد اشرف غنی د چونګاش په 28مه په ټول هیواد کې د بېوزلي خلکو سره د مرستې لپاره د ملي دسترخوان په نوم پروګرام اعلان کړ. ټاکل سوی د ملي دسترخوان پروګرام تر 4.5 میلیونه کورنیو پورې ورسېږي، چې له دې سره به شاوخوا 90% افغانانو ته په دوو پړاوونو کې دا مرستې رسېدلې وای. د پروګرام له مخې په لومړي پړاو کې د 6.8 میلیونه ډالرو په لګښت 1.3 ولسوالۍ، او په دوهم پړاو کې د 1.5 میلیونه ډالرو په لګښت 215 ولسوالۍ په پام کې نیول سوي. د حکومت د معلوماتو له مخې خلکو ته په دغو مرستو کې اوړه، وریجې، غوړي، لوبیا، صابون او یو شمیر نور د اړتیا مواد شامل دي. که څه هم ښاغلی صدیقي ونه ویل چې آیا ولسمشر به د ملي دسترخوان د عملي کېدو په برخه کې ځانګړی فرمان جاري کړي، خو ده وویل په دې اړه چې هر ډول اقدام کېږي حکومت به د ځواب ورکوونکي په توګه د شفافیت په پام کې نیولو سره خپل راپور هم افغانانو ته او هم پارلمان ته وړاندې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان حکومت خبرداري ورکوي چې نړیواله ټولنه او افغانان د طالبانو کارونه تر زربین لاندې نیولې دي او د دې ډلې ټول حرکات ساري. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی پرون په کابل کې وی غونډې ته وویل طالبان تر اوسه هم له تاوتریخوالي لاس نه دی اخیستی او دغې ډلې له امریکا سره سیاسي ژمنه ماته کړې ده. طالبان بیا دا خبرې ردوي. د کابل په دې اړه رحمت الله افغان راپور جوړ کړی.
طالبانو ته خبرداري د دغه ډلې هر ګام د نړیوالې ټولنې تر نظر څېړنې لاندې دی. هغه ډله چې د افغان حکومت په وینا امریکا سره په خپلو کړیو ژمنو کې ناکامه سوې، که څه هم افغان حکومت طالبان د تاوتریخوالي کمښت او مذاکراتو ته رابولي، خو خبرداری هم ورکوي چې د دغه ډلې د غړیو هر ګام د نړیوالې ټولنې او افغان حکومت تر زربین لاندې دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی د سه شنبه په ورځ کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې د افغانانو او نړیوالې ټولنې د انتقاد ګوته طالبانو ته ده.
موږ طالبان آزاد کړل څو دغه ډله له جګړې لاس واخلي، خو یاد ډلې تاوتریخوالي ته دوام ورکړی. د سولې په پروسه کې ژمنې کمې دي. طالبان د افغانانو او نړیوالې ټولنې له زربین لاندې دي او د دغه ډلې هر ګام به څېړي او څاري.
د 4400 طالبانو آزادیدل، دفاعي حالت د امنیتی ځواکونو تک، د امریکایي ځواکونو کمیدل او د دغه ځواکونو د پوځي اډو تخلیه هغه موارد دي چې ښاغلی صدیقی د بین الافغانی خبرو ته د زمینې برابرولو لپاره د هڅو په توګه یادوي. نوموړی ټینګار کوي چې طالبان باید دغه هڅې د افغان حکومت د کمزورتیا په معنا ونه ګڼي او د جګړې په ډګر کې هم ځان ګټونکی ونه بولي. ښاغلی صدیقی ټینګار کوي چې طالبان باید د سولې فرصت له لاسه ورنه کړي او دغه ډلې له خوا باید د بین الافغاني مذاکراتو لپاره شرط مطرح نه سي. افغان حکومت وایي چې د سولې د ملي مصالحې شورا په جوړېدو سره د سولې لپاره اجماع رامنځته سوي، خو طالبان د سولې په وړاندې خنډونه جوړوي. تازه اروپایي ټولنې له خنډ پرته د بین الافغاني خبرو په پیل ټینګار کوي او اوس افغان حکومت وایي چې د دوی له لوري په دې خبرو کې ټولې ژمنې عملي سوي او طالبان د سولې په وړاندې په خپلو ژمنو کې سستي کوي. د افغان ولسمشر بیان هم داشان وایي چې د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي دوام د سولې فرصت له لاسه ورکوي او نړیواله ټولنه به هم نهیلې کړي. افغان حکومت داسې مهال طالبان د سولې په وړاندې د خنډونو په جوړولو او ځنډولو تورنوي چې دغه ډلې تل ورته تورونه په افغان حکومت پورې کړي. بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي که امریکا وغواړي په طالبانو فشار راوړي نو په څو ورځو کې به دغه ډله د سولې بین الافغاني خبرو ته چمتو سي. په ولسي جرګه کې د زابل د خلکو استازي حمیدالله توخي ازادي راډیو ته وویل په ورته وخت کې د طالبانو د نظامي برخې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبانو هغه ژمنې چې له امریکا سره یې په سیاسي هوکړه کې کړې عمل یې پرې کړی او له افغان حکومت سره یې ژمنې نه درلودې. دغه ډله وایي چې امریکا د سیاسي هوکړې ځینې برخې تر پښو لاندې کړې، خو اوس هم هڅې پردي دي چې له دې ټولو سره بیا هم هوکړه مثبت لوري ته حرکت وکړي. ذبیح الله مجاهد وایي افغان حکومت هڅه کوي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ لاسلیک سوي سیاسي هوکړه له ناکامۍ سره مخ کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو ته غوښتا افغان حکومت وایي طالبان لا هم له بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي دغه بهرنۍ ترهګري ډلې د افغانستان په بیلابیلو سیمو او ولایتونو کې له طالبانو سره یو ځای په جګړو بوخت دي، خو طالبان به د حکومت دغه اداره دوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې له یو شمېر ولایتونو داسې راپورونه خپرېږي چې القاعده او ځینې نورې ترهګري ډلې پکې فعالیتونه لري چې وروستی هغه یې هلمند ولایت دی. نور جزئیات د فیروزه عزیزی پر راپور کې.
افغان حکومت ادعا کوي چې طالبان له امریکا سره تر هوکړې وروسته هم له یو شمېر تروریستي ډلو سره پراخې اړیکې لري. د دغه هیواد د ملي امنیت د سلاکار ویان جاوید فیصل د سه شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان له القاعدې او نورو سیمه ییزو او نړیوالو ترهګرو ډلو سره په ګډه جګړه مخته وړي.
طالبان لا هم له القاعدې او نورو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي او تخریبي شبکو سره فعال روابط لري. دغه نړیوال تروریستان اوس هم د طالبان په لیکو کې د افغانستان د خلکو
افغان حکومت په داسې حال کې دغه خبرې تاییدوي چې په دې وروستیو کې له بدخشان، تخار، غزنی، ننګرهار او هلمند ولایتونو نه راپورونه ترلاسه سوي چې طالبان له القاعدې، لشکر طیبه، داعش او ځینو نورو ترهګرو ډلو سره اړیکې لري او د هغوی په ملاتړ جګړه کوي. تازه د هلمند والي محمد یاسین ازادي راډیو ته وویل د دغه ولایت د جنوبي ولسوالۍ دیشونه د هرات تر شینډن ولسوالۍ پورې القاعدي شبکې اړوند ډلې له طالبانو سره په ګډه سیمه ناامنه کوي او پر افغان ځواکونو یې بریدونو ته زور ورکړی دی.
د کشتي ارګانونو د اطلاعاتو معلوماتونو له کابله چې ماته رسیدلی دي هغه دا دی چې اوس القاعده د برامچینه نیولی تر هرات پورې په دغه کمربند کې پراته دي او د طالبانو حمایت کوي او طالبانو ته تعلیم او تربیه او ټریننګ او همدارنګه نورو مواد ورکوي. په ټول ټولو جګړو کې خارجي طالبان د القاعده نه نیولې تر پنجابیانو پورې تر لشکر طیبه پورې تر جنگوي پورې ټول دلته فعالیت
تر دې وړاندې په غزنی ولایت کې عام خلکو ولایتي شورا او محلي ادارې ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه ولایت کې د وسلوالو لیکو ته بهرني جنگیالي ورغلي دي. د غزنی ولایت د اوسیدونکو په خبره په دغه بهرنیو جنگیالیو کې چې پاکستانیان، چچینیان او د نورو هیوادونو اتباع شامل دي په زبه ورسره نه پوهیږي. د غزنی ولی وحید الله کلیمزی هم ازادي راډیو ته ویلي و چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې عرب، چچینی او پاکستانی جنگیالي لیدل شوي دي. وړاندې ازادي راډیو له بدخشان نه هم ورته راپور درلود چې په دغه ولایت کې طالبانو له بهرنیو جنگیالیو سره لاس یو کړی او د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر وړاندې جګړه کوي. دغه شان له تخار او ننګرهار نه هم ورته راپورونه ورکړل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت هم د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د کندهار په تخت پل ولسوالۍ کې د طالبانو پر وړاندې د دوی له لوري په عملیاتو کې پاکستانیانو وسلوالو ته هم مرکزوب لوښتي چې په خبره یې دا ښیي چې بهرني جنگیالي له طالبانو سره یو ځای فعالیت کوي، خو طالبان بیا له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره د اړیکو اداره دوي. د دغې ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا خبرې د افغان حکومت له لوري د سولې د خبرو د زیانمنولو لپاره کیږي. ښاغلی مجاهد په افغانستان کې د هر ډول بهرنیو جنگیالیو شتون ردوي. د تیرې فبروري میلادي میاشتې په 9 نیټه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې هوکړه وسوه، پکې راغلي چې طالبان به له ټولو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکې پرېږدي. بلخوا د سولې په چارو کې یو شمېر بنسټونه په دې باور دي چې که طالبان له دغو نړیوالو ترهګرو ډلو سره خپلې اړیکو ته دوام ورکړي، د افغانستان سوله شونې نه ده. د دې جلې د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د نورو نړیوالو ترهګرو په ملاتړ جګړې ته دوام ورکوي.
زه خپله داسې څه نه وینم چې دوی د خپل دغه اړیکې د خارجي جنګیالیو سره پرېږدي او جنګ دې ودروي، چون چې په دې کې د دوی مشترکې ګټې دي. د مشترکې ګټې نه علاوه دغه افراد ډېر سخت دریځ او افراطي فکر لري او پر دې باور دي چې باید جنګ ادامه او دغه کې او تر څو د افغانستان مسله یوازې نه ده، باید د باندې ولاړ شي. اګر طالبان دا ادا کوي زموږ اجنډا یوازې د افغانستان پورې مربوطه ده، نو دا شایسته بلی.
په دې باور دی چې که طالبان د دغو بهرنیو تراکرو سره خپلې اړیکې پرې نه کړي، راتلونکي کې به سوله تش په نوم او جګړه به لا هم روانه وي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له نوریاس نوری اورو.
سٹارز اینڈ سٹرائپس ورسپانې له افغانستانه د خپل هیواد د ځواکونو د ایستلو په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ پر ټینګار یو لیکنه خپره کړې ده. لیکوال لیکي ترامپ تیره میاشت د دفاع وزارت له چارواکو سره په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه خبرې وکړې. په لیکنه کې وړاندې د هغو امریکایي چارواکو له قوله چې له موضوع خبر وویل شوي چې ترامپ په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو تر ورځې له افغانستانه د پام وړ شمېر امریکایي سرتیرو پر کمیدو ټینګار کوو. خو لیکوال وایي ترامپ ته ویل شوي چې په افغانستان کې تر 8600 څخه د کم شمېر امریکایي سرتیرو حضور د قطر د موافقې په شرطونو پورې تړلی چې تر اوسه نه ده تطبیق شوی. د دغې موافقې لومړۍ مرحله پای ته رسېدلې. اوس د شخړو کمیدل، د بندیانو د تبادلې د بهیر بشپړېدل او د بین الافغاني خبرو پیلېدل د دوهمې مرحلې شرطونه دي. سٹارز اینڈ سٹرائپس وړاندې لیکي امریکایي پوځي چارواکو له ډېرې مودې انتظار درلود چې په منځني ختیځ او افغانستان کې باید د امریکایي سرتیرو شمیر کم شي، هغه هم عمدتاً په درې دلیلونو. د اسلامي دولت ډلې ځپل، په افغانستان کې سیاسي جوړجاړي ته هیله، او ښایي تر ټولو مهم په شخړو کې د خپل هیواد له ښکېلتیا سره د ټرمپ نه لیوالتیا. خو د منتقدینو په باور په سیمه کې د امریکا د حضور کمیده پر ایران تر آخري حد د فشار راوستو لپاره د ټرمپ د ادارې له ژمنې سره په تضاد کې ده. ګارډین ورځپاڼې په غور ولایت کې د هغې نجلۍ کیسې ته پام اړولی چې وایي د خپلې مور او پلار د وینو غچې له وسلوالو طالبانو اخیستی. په مطلب کې راغلي چې پیغلوټې قمرګلې له خپل کوچني ورور سره په ګریوه کلي کې له وسلوالو یرغلګرو سره جګړه کړې ده. هغې له ازادي راډیو سره هم په دې اړه خبرې کړې دي. قمرګلې ویلي چې د شپې یوه بجه دوی په کور کې ویده وو چې د دهلیز دروازه کې ټک ټک شو او بریدګر راننوتل او مور او پلار یې په ډزو ووژل. قمرګلې وایي دی هم دوه حمله کوونکي په ډزو ووژل. د قمرګلې نوم د ډېرو نړیوالو رسنیو سرلیکونه جوړوي او د افغانستان ولسمشر اشرف غني هم د هغې ستاینه کړې ده. ځینو په ټولنیزو شبکو کې هغه اتل بللې ده. طالبانو تر اوسه د دغې د تېرې اونۍ د پیښې په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو ګارډین لیکي چې طالبان اکثره هغه کسان چې د افغانستان د حکومت یا افغان امنیتي ځواکونو سره د کار کولو شک پرې وکړي په نښه کوي.
لکه څنګه مو چې د مطبوعاتو په تبصرو کې واورېدل، یوی افغان انجلۍ د خپل پلار قاتلین په ډزو باندې وژلې دي. قمرګله 15 کلنه ده او په غور کې اوسیږي. تیره اونۍ وروسته له هغه څو طالبان ووژل چې د طالبانو په ډزو کې پلار چې د قوم مشر ووژل شو. په دې اړه باندې راپور لرو چې قمرګله اوس چیرته ده او له حکومت څه غواړي. خاطر پر دې څه جزئیات راکوي؟
ورسله دی چې د ویزوان غورین جلیل لوري د دوو طالب وسلوال د وژل کېدو خبرونه پر رسنیو کې خبره شو. یو لړ پښتنې راولاړې شوې چې یاد انجلۍ د خپل مور او پلار وژون کې څه ډول ووژل. قمرګل له آزادۍ رادیو سره خبرو کې وایي،
د شپې یوه بجه وه، موږ ویده وو. زما مور او پلار په یوه خونه کې ویده وو، زه او ورور مې په بله خونه کې پراته وو. زموږ د کور د دهلیز ور وټکول سه، مور مې دروازه خلاصه نه کړه. هغوی یعنی طالبانو هم ور مات کړ او راغلل. زما مور یې بهر وویستله او ویې ویشتله. بل ځل یې زما پلار له کوټې بهر کړ او ویې ویشت. ما هم پر هغوی ډزې وکړې او دوه کسان یې ووژل شول.
15 کلنه قمرګله وای طالبانو یې پلار ځکه وباژه چې د قوم مشر و. قمرګله وس خپل پلارني ټاټو بیا ګیروت څخه د تیوري ولسوالۍ مرکز ته راوستل شوی. هغه له حکومت غواړي چې د نجونو لپاره د زده کړې زمينه برابر کړي او نه امن سیمو ته امنیتي ځواکونه واستوي.
ولسمشر غواړي چې موږ امنیت ټینګ کړي، په آرام ژوند وکړو او خپل راتلونکی جوړ کړو. ولسمشر دې موږ لپاره خوندي فعال کړي او هڅه وکړي چې زموږ د سیمو امنیت خوندي کړي.
د قمرګل یو خپل عبدالقادر له حکومت غواړي چې د نوموړي کوچنی ورور امنیت ته جدي پاملرنه وکړي.
له حکومت نه غواړم چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې لازم اقدامات وکړي. د دواړو ځوانانو ته باید د زده کړې زمینه برابره کړي، د دوی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره ښه پروګرامونه جوړ کړي.
د غور ولایت د تیوري ولسوالۍ ولسوال محمد رفیق عالم وی قمرګل او ورور یې د ولسوالۍ مرکز ته انتقال شوی او ټاکل شوی چې د ولایت مرکز فیروزکو ته ولېږل شي.
موږ په دې دواړو قهرمانانو ویاړو. هغه تیری کوونکي چې د دوی په کلي او کور یې حمله کړې وه، دوی ورته د عبرت درس ورکړ. درې کسان یې ورته ووژل او یو یې ورته ټپي کړ. موږ اوس هغوی د ولسوالۍ مرکز ته انتقال کړي او په نږدې راتلونکي کې به یې د ولایت مرکز ته ولیږو. له افغان ولسمشر غوښتنه کوو چې دې قهرمانانو ته د ملالۍ مډال ورکړي.
ورسته له هغه چې طالبانو د قمرګل مور او پلار او یو خپل ورته وبشل، نوموړي د طالبانو دوه کس وبشل او د غور ولایت لپاره د طالبانو استخباراتي مرستیال ټپي کړ. طالبان به دغه اداوي په کله کړه دی. د دې ډلې وین زبی الله مجاهد آزادی رادیو ته پاستول شوی پیغام کې ویلي چې په سیمه کې د افغان سیمه ییز ځواکونو یعنی اربکیانو او طالبانو ترمنځ پرې وی پوستې نښته شوې. د ښاغلي مجاهد په خبره په دې نښته کې دوه طالب وسلوال ټپیان شوي او مقابل لوري ته درنه مرګ ژوبله وختې ده. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر هم تېره ورځ د کابینې په ناسته کې د یاد انجلۍ اتلولي وستایله.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان یو مخکخ خبریال چې دغه هیواد د پاوز له منتقدینو دی، تر تختول کېدو شاوخوا 12 ساعت وروسته پرون بیرته خوشی شو. متی الله جان د پاکستان له مشهور خبریالانو دی چې پرون د جولای په 8 پای اسلام آباد کې تختول شوی و. نور حال د ملالی بشیر پر راپور کې.
د پاکستان د مخکښ خبریال متی الله جان همکار اسد تور وایي یو شمیر کسانو په اسلام آباد کې د متی الله جان د موټر مخه ونیوله او هغه یې له ځان سره یوړ. د امنیتي کیمرو په ویډیو کې ښکاري چې یو شمیر سړی یو کس له خپل موټره راکشوي او یو بل موټر ته یې اچوي. میرمن یې وایي په ویډیو کې مخکینی موټر د متی الله جان دی. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر شبلی فراز یوازې دومره وویل چې د متی الله جان تښتول کېدل تاییدوي. د پاکستان مخکښو سیاستوالو، فعالانو او خبریالانو پر ټویټر د دغه خبریال دره خوش کول غوښتنه وکړه او د متی الله جان بیرته راولي په نوم یو هشټګ پیل کړ. اتریش میشتي د خبريالانو د حقونو ادارې هم غوښتنه کړې چې متیولا جان دی ژر تر ژره آزاد کړای سي. د دې ادارې مرستیال رئیس سکاټ ګریفن په یوه اعلامیه کې ویل، موږ بیره لرو چې د متیولا جان ژوند په خطر کې دی او د ده د موندلو په برخه کې باید چټک اقدامات وسي او ډاډ دې ترلاسه سي چې دی به هرومرو راخوشي کېږي. ګریفن زیاته کړې، په پاکستان کې د خبریالانو پر وړاندې تاوتریخوالي ته په کتو باید چارواکي د متیولا جان په ژوند ژغورلو کې ځنډ ونه کړي. متیولا جان له تیرو دیرشو کلونو راهیسې په ورځپاڼو، رادیوګانو او تلویزیونو کې کار کړی او د ده د ملګري عزیز سید په وینا مخکې هم ورباندې حملې سوي. وروسته له هغه چې د پاکستان وخت تلویزیون دی له دندې ګوښه کړ او د راپور له مخې دا کار یې د پاکستان د پوځ تر فشار لاندې کړی و، ده د یوټیوب او ټویټر په ګډون پر ټولنیزو رسنیو خپل حضور ته دوام ورکړی و. د روانې میاشتې په لومړیو کې ده د یو ټویټ په خاطر د یوې پاکستاني محکمې خبرداری هم ترلاسه کړی و. په پاکستان کې پر پوځ انتقاد د رسنیو لپاره سره کرښه ګڼل کېږي. په دې هېواد کې بلاګران، خبریالان او فعالان شکایت کوي چې دوی په یو نه بل ډول بیرول کیږي او تهدید کیږي. د 200 میلیونه نفوس لرونکي پاکستان پوځ په کورنیو او بهرنیو چارو کې پراخ واک لري. د پوځ یو ویان د متیولا جان د تشتول کېدو په اړه له څه ویلو ډډه وکړه. ګڼ پاکستاني خبریالان په وروستیو کې د لنډې مودې لپاره توقف سوي او داسې شک کېږي چې دا کار د پاکستان د پوځ استخباراتي اداره کوي. ویل کېږي دغه اداره هڅې کوي چې د پاکستان پر پوځ انتقادونه چپ کړي.
وخت په کابل کې د سهار 8:30 بجې دی. ورزو لنډو خبرو ته، د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر او په کابل کې د امریکا د سفارت شارج دفیر رایس ویلسن د بین الافغاني خبرو پر چټک پیل ټینګار کړی دی. دوی پرون د ویډیو کانفرنس لاله خبرې کړي. د کندهار ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو په بریټ کې په تختپل ولسوالي کې د افغان پولیسو وغړي وژل شوې دي. د بلخ ولایت ځایي چارواکي بیا تاییدوي چې طالبانو په دغه ولایت کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو 14 سرتیري خوشي کړي دي. اروپایي هیوادونو ته د سفر پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي واشنگتن د چین د نفوذ پر وړاندې نړیوال ائتلاف جوړول غواړي او په اوکراین کې یو وسلوال کس له خلکو ډک بس تښتولی دی. کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. دویمه نیمایي پیلېږي. په دغې دویمه نیمایي کې لومړی دوه راپورونه لرو، بیا 19 خبرونه د ازادي اوریدونکو. راپور دا دی چې په لیبیا کې د بهرنیو قدرتونو ترمنځ د مخامخ جګړې خطر شته که څنګه؟ د مصر پارلمان د تېرې دوشنبې په ورځ هغې لایحې ته رایه ورکړه چې د دغه هیواد ولسمشر عبدالفتاح سیسی ته اجازه ورکوي چې په لیبیا کې د پوځي مداخلې په هدف هغه هیواد ته ځواکونه واستوي. د مصر پارلمان وویل د سیسی حکومت ته اجازه ورکړه چې دا کار په لیبیا کې له تروریزم او وسلوالو ډلو سره د مبارزې لپاره وکړي. په لیبیا کې په 2011 کال کې د معمر قذافي تر وژل کېدو وروسته کورنۍ جګړه پیل شوه او لا هم روانه ده. قطر، ایتالیا او ترکیه د لیبیا په ترابلس کې د جوړ شوي حکومت ملاتړ کوي چې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا په رسمیت پیژندل شوی دی. ځینې نور هیوادونه له هغې ډلې مصر، امارات او نور بیا د معمر خلیفه هفتر په نوم د یوې ملیشه ډلې د قمندان ملاتړی دی. په دې اړه راپور له فرشتي جلال زی اورو.
په لیبیا کې د قمندان هفتر او د ترابلس د حکومت ترمن جګړو کې د نړیوالو مداخله د دې خطر رامنځته کوي چې بهرني هیوادونه په دې هیواد کې په مخامخ ډول په جګړه کې ښکیل سي. د رپورټونو پر اساس یو شمېر هیوادونه وارله مخه پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو بندیز مات کړی او په هغه هیواد کې د جګړې دواړو خواو ته وسلې ورکړي او د ملاتړ لپاره یې جنګیالي ورستولې دي. د بلګې په ډول د فرانسې حکومت تر دې وړاندې څو واره پر ترکیه تور پورې کړی چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو بندیز یې مات کړی او لیبیا ته یې وسلې ورکړي دي. د امریکا دفاع وزارت په وینا ترکیه تیره میاشت د ترابلس د حکومت د ملاتړ لپاره 3,500 جنګیالي له سوریې هغه هیواد ته واستول. د پنټاګون د راپور د جولای په 12 د اسوسییټډ پرس اژانس ته رسیدلی و. له دې کبله د هفتر ځواکونو پر ترابلس د خپلې حملې پلان شاته کړ. د لیبیا په ختیځ کې پارلمان چې د هفتر ملاتړ کوي له مصر غوښتنه وکړه چې د ترکیې د ځواب ورکولو لپاره خپل پوځ ورواستوي. لیبیا د مصر پر لویدیځه پوله پروت هیواد دی. د افریقا په لویدیځ کې د عربي هیواد د تیلو سترې ذخیرې او ستر تاسیسات لري. د کډل چې په لیبیا کې د معمر القذافي حکومت نړیدلی، د مصر هوایي ځواکونو په دوامدار ډول په لیبیا کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد هوایي حملې کړې دي. د ملګرو ملتونو د سازمان په راپور کې چې په 2014 میلادي کال کې خپور شو په زغرده ویل شوي چې د مصر حکومت د هفتر ملاتړ کړی خو کچیرې خپل پوځ ورواستوي په بېساري ډول جنجال پاروونکی اقدام به وي. د مصر ولسمشر تیره اونۍ خبرداری ورکړی و چې په لیبیا کې روان بحران د خپل هیواد کورني امنیت ته ګواښ کړي او نسي کولای چې په لیبیا کې د وضعیت په اړه نور بې تفاوته پاتې سي. هغه د دوشنبه په ورځ په پارلمان کې تر بحث مخکې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د لیبیا پر وضعیت ټلیفوني خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ په یوه اعلامیه کې ویل چې سیسي او ټرمپ دواړو په دې ټلیفوني خبرو کې ومنله چې په لیبیا کې بحران باید په بیړني ډول کم شي او د دې لپاره اوربند او د اقتصادي او سیاسي جوړجاړي خبرې باید وشي. سپینې ماڼۍ همداراز وویل چې ټرمپ د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره خبرې وکړې او ورته وویل چې په لیبیا کې وضعیت د بهرنیو ځواکونو او د وسلوالو د شتوالي له کبله زیات خراب شوی دی. جرمني، فرانسې او ایټالیا په روسیو کې خبرداری ورکړ چې پر هغو هیوادونو به بندیزونه ولګوي چې پر لیبیا د ملګرو ملتونو د وسلو د بندیز له اعلانه سرغړونه کوي.
ورزو نورستان ته زموږ خبریال روح الله انوري د نورستان د لرګینو صنایعو په اړه باندې یو جالب راپور جوړ کړی په ګډه او تر هغه وروسته د ازادي اوریدونکو نیوز پروګرام مې راوي.
دوویش کلن نعمت الله څټکه او څولې په لاس په لرګي کې د کندنکارۍ په وسیله د افغانستان ملي نښان یعنی لوګو جوړوي. شاوخوا په دیوالونو یې په ټک وهل شویو میخونو ډیر نور جوړ شوي دا شان نښانونه ځوړندي او د کارخونې په ځمکه بیا ګلکاري شوي میزونه، چوکۍ او نور وسایل پراته دي. نعمت الله وایي غواړي له نیکونو او پلرونو ورته پاتې دغه هنر ژوندی وساتي.
داسې دی دا لوګو د افغانستان لوګو دلته مونږه لوګو جوړو په میوادانی جوړیږي داسې مایده مایده کارونه مونږ دلته کوو. دا یو لوګو یو هفته کې جوړیږي دا 15000 افغانۍ. دا زمونږ کم کسب چي دی دا زمونږ د پوخانه دا زمونږ د میراث غونې دا پاتې شوی دا زمونږ خپل نیکونو یو دغه و دا کسب دی ځکه غواړم چې دغه کار
د ترکانۍ یا نجارۍ په دغه کارخونه کې نعمت الله سره نور للسو زیات کسان کار کوي. څوک په ماشینونو لرګي رکوي، څوک په همدې ماشینونو لوړې ژورې هواروي او څوک هم جوړو شوو وسایلو ته رنگ ورکوي. د صوبت خان په لاس کې د رنگمالی برس دی او جوړو شویو میزونو او چوکیو ته رنگ او پالش ورکوي.
بس دا پالش مالش کوو دی لرګو مخکې هم دا پالش کار کوو نو مخکې کله کابل کې مو وغیرہ مخکې پاکستان کې مو په دا قسم مې زکړه پاکستان کې ده تقریبا نو کار په دې مقدار باندې کوو چې څومره مونږ کولای شو یو بیډم کوو یو نیمه موږو دوه موږو دومره مقدار کې کار کار پورې فرق دی یار تقریبا یو 500 روپے گٹو یار الحمدللہ بس کی پی گزارا پہ کو گنی گزارا ہو پلس زرم نکی گی
دل تا چوک دار کی دن کو لرگیو پ بور او گردونو سپیر دی او چوک ہم پ رنگ رنگ رنگونو لڑل شوی خو هر سړی پ خپل کار بوخت او هڅه ای داد چې پ خپل کور کلی کی خپل بچو ته حلاله روزی وګټي. د دوی په خبره سلګونه کال کیږي چې په نورستان کې ترکانان یا نجاران پ خپل نرمندو گوتو پلرګیو کې کندنکاری سره خکولی انزورونه، نقشې او ګلان کاږي. د ریشههای تاریخي او فرهنګي نورستان د کتاب لیکوال سمی ولا تازه هم د خپل کتاب په 203 مخ کې لیکلي چې په یاد ولایت کې د کندنکاری کسب لنهمی هجری پیړۍ وړاندې هم دود درلود خو دغه ترکانان شکایت کوي چې بازار نه لري ځکه نور ولایتونو ته د دې سیزونو په انتقال بندیز لګیدلې ده. د نورستان ولایت سیمایي چارواکي هم مانی چې په یاد ولایت کې لړګي او جوړو شیانو ته له نورستان نه کونړ او جلال آباد ته په وړلو د ولسمشر لخوا بندیز لګیدلې او هیڅ چاته اجازه نشته چې لړګي او جوړ شوی توکي بل ځای ته یوسي چې لامل یې د یادې برخې صنعتکاران ستونزې ګالي. د نورستان مرستیال والی محمد هاشم فیضی د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته ویل
موږ نورستانیان نه کاغذ نه خصوصي سټوري ک دولتي ټول له مشکل سره مخامخ یو مدل ته چوکيان ډبل بيټونه او المريض زين نور مسائل جوړو کچیر موږ دا امکانات پیدا کړو چې دې ولایت نه د مسائل انتقال کو د احتمال لري چې د نورستان باندې داسي نه تنه د شرقي زون په ساته بلکې د افغانستان په ساته احتمال لري چې دا ماتراسي او انکشاف وکړي.
د خاغلی فیضی خبرې ته په اشاره سره که دا بندیز د نورستانی ترکانانو او کندنکارانو لکار لری شو نو ممکن نعمت الله په خپل کارخونه کې کارګران ډیر او د اونۍ یو نه څو د لرګیو لوګوګانې یا نشانونه جوړ کړي او په دې سره ښایي د رنګمال صحبت خان ماش هم لوړ شي. خو ویره دا ده چې د دې بندیز لرې کېدل نورو هیوادونو ته د نورستان د لرګیو د قاچاق لپاره زمینه برابره نه کړي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. خوشاله يم چې فریبا ظاهر یو ځل بیا د یو بل خبرونې په وړاندې کولو سره تاسو ته شرف لسم. دوستانو د دې اونۍ خبرونه بیا هم ستاسو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړه ده چې تاسو د افغانستان د مختلفو ولایتونو او سیمو څخه راستولې دي او د خپل سیمو ستونزې مو سره شریکې کړې دي. البته بیا هم لدې کبله چې موږ پیغامونه ډیر لرو نو دا اونۍ غواړم چې له تبصره پرته ستاسو پیغامونه واورو او له کوم چارواکي سره په دې خبرونه کې مرکه نه لرم. نو غواړو ستاسو ستونزې واورو په دې هیله چې اړوند مسؤلین هم واوري او د حل لاره ورته پیدا کړي. نور منظم جمع ورزو د خبرونه د کندهار ولایت خزموږ دی و دوست د پیغام په اوریدلو سره پیلو.
زه د کندهار ولایت د جلید ولسوالۍ د سنگسار د وطن د جوار او د ساحل د سوکان او د مسجد مشنوم عبدالکریم شهرت په کیمجان په قوم نورزی دا پیغام د ازادي رادیو ته لرم چې د محترم د کندهار د ولایت د جوالي صاحب څخه د محترم کومندان سره د دولت د لوی خلکو سره دا خواهش لرو چې زموږ میوې په پروش نه رسیږي نو دی کوشش وکړي چې د زموږ زمیندارو بزګرو د زراعت خلکو سره دا کومک وکړي چې زموږ میوې په پروش ورسیږي او نورو ولایتو یا نورو ملکو ته ولاړ شي.
السلام علیکم. زما پیغام نشر کړي ورور د ازادي راډیو ته پیغام پرېږدو چې د برق باره کې د کندهار د برق غم هیڅوک نه خوري. دا وزارت سرور یو دا پیغام ورسوي چې په دا وزیرانو ته دا رئیس صاحب جمهور په دا خبر دي که نه دي چې د کندهار حالات سره کم دي. په کندهار کې چشنیار مومنان لمبي وواله ورور یو غړپ اوبه په مسجدانو کښې نهشته. د اودسو اوبه خلک حیران دي. د چښلو اوبر اوبو خلک حیران دي. دغه غم وخوري ورور. دغه نن دا د اتمه نمه لسمه ده چې برق نشته. یو څوک یې په کیسه کښې نه دي نه مشران سپینږیرې خپله برقونه ځان ته لري خپله جنریټران ځان ته لګوي. د بل چا په حال په حوال نه دي خبر. خدای مزمش.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. د اورزگان ولایت د گیزا عبدالوسالی تخمی اړیکه نیولې د اسد الله سعادت یم. زموږ یو جدي غوښتنه د ټول قومي مشرانو عالمانو دا ده د ولس او د هم دا غوښتنه ده چې مثلا د هلمند پر سیند باندې کوم پل چې جوړ شوی دي شپاړس پیې جګې شوي دي مثلا راپورته کړي دي. وی جي بریجي کوډونه هم راپورته کړي دي خو حال دا چې مثلا سره نه یې پوښتوي. که چېرې سره پوښت زموږ اتامت په وسه او زموږ تجارتي مثلا صادرات چې راځي وطن ته شعر صادرېږي یو په دوه کېږي. دا پر د تلل له امله ځکه چې پل نه یې جوړ شوی. موټر تقریبا شاوخوا پنځه میاشتې لاره پر موږ بند دي. موږ د شی مثلا پر اوښانو پرې باسو یا نورې بلې لارې پرې باسو. په مثلا په هغه پخوا اصلي وسایل موږ مثلا رسیدګي نه شي کولی د اوبو له خطر ځکه چې اوبه د هلمند سیند ډېر مثلا ډېر راسي مشر ته مت نس کولای ټول پر هغه نیمه حالت ونی پاته دی او صحه حکومت په لاس کې ده. هله کوم چې مرکزی حکومت یا مثلا دغه ته پام لرنه وکړو دا په جوړ کې دا ولسی جدي غوښتنه ده او بل هغه مېلمستونونه یا هغه مکتبونه چې مثلا د دولت خوا جوړ شوي دي هغه نن ټول په دغه باندې مثلا په کورو باندې ښایستل شوي دي. هغه کنالابونه چې دولت خوا جوړ شوي دي ولس هغه ټول نارو باندې په کورو باندې ښایستل دي. دروازې ښایستل دي په کور کې جوړ شوي دی غیر قانوني کار دی ته بعض حکومت جدي پام لرنه وکړي ځکه چې ټول اسهان د حکومت په لاس کې ده. آی حتم کولای شي ورته راشي دا زموږ ولسی جدي غوښتنه ده. وسلام
ستوان دی غزی ولایت او بن ولسوالی دا خبره کوم ته موږ د مخالفت لسو چې ډیر په آزاد مو بایر د غزی له والی حکومتان نه منې چې موږ دا غواړو چې دا پولیسو پر دې اردو دلته دې پر ځای کې دا خلکو مخه ونیسي د ملي پاسن ملي پولیس دلته څو مخ کې د مخالفت لسو حکومتان چې مول څه بیا دې مول رمو چې نه یي بوت دې شلاله کې د خیرات په ثواب ایا دا د مسلمانانو کنه د مول افغانستان پر خاور جنگي مو دفاع کول افغانستان دا دفاع کدا د مسلمان دور او تکلیف دا وغلا چپاول. السلام علیکم جما پیغام السلام علیکم
رسول کر کوون کو دا اول خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم او زه د سینوارو نه ملک ذاکر خبرې کړم. ای نجما ای دغه خاصه دا زاده ور دینه د ما دا आवाज یعنی د منګرار والی ته لړپړو چارواکو ته یعنی څو کرته اعلان کا او غوګو ته ورسی یعنی دولت اعلان کا اشرف غنی صاحب یعنی دا غریب لا یعنی وسه ډوډۍ او یعنی ډوډۍ په ځای پیسې او نوړو ورکړ چې نو ډوډۍ ورکړل شو نه پیسې ورکړل شي یعنی د کورولا نسول کور کې نه کورو کې ناشتي او بیچارهګان خبره په غم د خدای کې یعنی د دوی مټې په خپلو چوکو باندې ناشتي او د غریبو آس خوري یعنی کوم یو له ورکی ته چې یاد آباد والی سره او د نورو سره یعنی ارتباطات همکارۍ د مخې ونیسه او د ازما آواز ورته ورسوئ چې تاسې کوم یو غریب له ورکړي او نور زه به یعنی ازادۍ ارادې ټول کار کوونکو نه یو جهان مننه چې زموږ مشکلاتو کې یعنی وخت زمان باندې د بیچارهګانو خپلې هلې ځلې کړي او ډېر احترامات بې احترامات او احترامات وړاندې کوم. خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بشیر اللہ حکمل د کونړ ولایت نه خبرې کوم. افغانستان کې څنګه دا یو غونی دو غونی دا چاپلی دی دا وسپنیزی دا دکان راغوم موږ نه اخلو باید چې دولت دې تصمیم ونیسي او قاطع امر ورکړي چې بچ دا باید وچلي او یا دې بندې کړي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. زه محمد نذیر سیدی من ولایت نغاری ولسوالۍ سره فاطمه کی او مایدونو ماشونو چې په روش کاله مو وخوره لراته او شش کال باندې دراوته دي دا موږ حکومت سره دا خواهش وو چې باید تا دغه وکړي روش کاله مو مې وخوره دي مې راکړي شش کال بیا غږی پاتې دي دا اوس پرې نه دی ورکړي د نورو لایته ورکړو سولې کریمان دغه څه پاتې سولې
څه چې کار دی چې یو بام د هوا د پښتو ته متل نه ځپ منګار کې باندې کیږي ځکه د شوازو معلم دې دا باندې شیدان د پیسې دوی ته په ورته چې دا باندې او تاسو وزارت نه مرواله او تاسو په څنګه نه وو کله یې تخصیص نه کله یو باندې تلفون با تلفون باندې دي نو دا موږ ته یو شکایت تاسو واره تاسو دا ټول نه یو دې وو چې دا ورور دا څنګه چل دی نو موږ ته هډیره دې دغه روانه غنو دا د ما شکایت تاسو
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. غدیر ډاکټر کارکونکو ته او اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. لیاقت لکونه څخه نور اعظم وختونه دغه چې دغه الکترونیکی تذکرو توزیع ته دی اټو رولاتن کې شروع شي تاسو ته بهتر معلومات په کونړ ولایت کې تذکيري توزیع شروع نه ده دغه پرمې ورکي او دغه پرمې خلک ډکې خو د تر اوسه پورې تذکيري شروع شوی نه دي. مخکې موږ د راډیو له څخه اوریدلو چې دغه تذکيري توزیع پاتې شروع دي نو شروع ده ور په کونړ کې تذکيري کتنې شروع شوی نه دي. وختونه مو دغه چې دغه تذکيري توزیع باید او ټول ولایت کې شروع شي او اسی لحظه کول ته دی وځړو کی نور مخنی سم مننه
دا غبي وروره دغه دغه څخه دغه مرشد چې لا روانې دي دغه خلک چې خوري دغه مسلمان او بیچارهګار سره کی دي دا راځه تراکې ته د تو تراکې خاري دې راځي کده په لاره راځي او دغه مسلمان وو او دغه اجر ته یو شی دی او من نه دی رسېدلی او کدا کرن چې په دغه وکړل سنوي دې دا کیلو نمبرونه واخله او تاسو یو من یو شیر هم نه دی رسېدلی ګټه دغه کمپاټ دې دغه څنګه منو پټرو او شیطان روپی چې دی او دغه دې څنګه سره ورکولې هغه تلویزیون یا تلویزیون ورکی دا وسره کم کار دي دا موږ د حکومت ته خوښ لرو که یو نیم کال روپی 5000 راکړل دا وسنګ کار دي.
السلام علیکم عزیز خان خبرې کومال حاجی جبار سوالین سوالینه دی ګورې کلی نه پروس کال موږ د سره ژمنه کړی دي او دا د کوچانو ګرځند کوچانو د حکومت ژمنه کړی مو سی او د ما دا شکایت د هغه شګو پرچی جوړ کړی دي او کابل تم رسیدلی دی موږ پیسو غا نه موږ سره د موادو شمسیانو دی وو دا لوزونه کړی دی او هیڅ کومه کلی وزنه دراغلای.
السلام علیکم زاب الله د زاب الله ولایت دا او د نظام دول سوالینه دا پیغام تاسو ته پیښدم زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د نظام خلکو د ارغنداب او د چوپان په خلکو باندې لارې بندې شوي دي د طالبانو د خوا څخه عادلتي حکومت نه پرېږدي پرې اوږده لارو باندې د خپل مریضان او د خپل خوراکي توکي موږ راوړو تقریبا د یو ساعت لار اوس په 15-16 ساعته باندې پرې کوي خو د هغو مشکلاتو سره سره چې کله ولایت ته راورسېږي دلته پولیس نه پرېږدي وایي تاسو به ځئ هغه پرابندو لارو چې په کومه لار کې مینونه دي پر هغو باندې به ځئ تګ به کوئ هر چې به کوئ راځئ به زموږ د دولتي چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دغه دولتي چارواکي باید دغه ولس ته زور ورنه کړي که چیرې دغه زور نور هم جاري وساتل شي د دولت او د ولس تر مابین به نور هم منافات موجود شي او ولس نظمي متناثره شي ولس ډېر په تکلیف کې باید دولت ته دې غم وخوري. والسلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
السلام علیکم زه خیر محمد خبرې کوم د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ نه زموږ دغه د مچلغو بند هم باندې کار شروع ده خو کار یې کله پات شي کله وشي او دا سرک ډېر مشکلات دي سرک یې ورده شي خراب ده نو موټر ته تلای شي نه سایکل ته تلای شي نه خپ ته تلای شي نه باد ته تلای شي دا سرک چې موږ ته جوړ شي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عینت الرحمن صفید د کنل ولایت د خاص کنل صحابی سوالی د هجرت آباد کلی څخه د دې لارې نه تاسو ته او د هیواد ټول وګړو ته سلامونه وړاندې کوم. دا چې موږ 2015 کال کې د رئیس جمهور احمد کرزی په اساس د وینا په اساس پاکستان څخه خپل هیواد ته راستانه شو او د د څو سالو په فرمان تاسو باندې په خاص ډول کې میشو هغه وخت یې موږ سره د یو نمبر وعده کړی و تر اوسه پورې چې بل فرمان هم راغلی دغه نمبر موږ ته توجه نشله نو موږ تاسو غوښتنه کوو چې موږ دغه आवाज د ټول چارواکو د ورسره کو دي ست ماجی ولایت کنړ وی وزارت مهاجرین وی او کو رئیس جمهور وی دغه आवाज موږ د لاکو چارواکو ته ورته وی تاسو نه مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی رادیو ټولو کارکونکو ورزوم ته سلامونه وایم د ورغنی د تګزاو پر سم نه اړیکې نیوې ده مثلا موږ وږي چې ورسنه د دغه یو پد مشکل د دې مثلا چې د شه د کلینیکانو مثلا د دولتي کلینیکانو دواوی دي په شخصي دوا خانو کې خرڅیږي دا مخنیوي به دولت وکړي دا او بل د ورغنی د تګزاو ورسره نیکابات مکتب ډیر مثلا وران دی او ډیر د سیاو مشکلات سره مخ دی مثلا نس سیمپل لري دایي د شاګردانو نه پرش نه بل او د کتابو مشکلم لري ډیر ستونزې مثلا لري د وسازان له خوا ته هله کوم من ساده له ساده دی چې د نور غشتنه لور مقامات ورسېږي. وسلام.
او خو زموږ دغه پیغام دی چې موږ دغه اسدان څنګه کاټ نه ولې دی یا خپل په کاټ کې زره په غنی کاټ یې سره په غنی بیا دا ورځ د دې د روپي دی چې څنګه کې چې دا ورځ سره ته کوم نه سره تاسو نو کمپنۍ راټوایي وای ما سه پلان کړی بیا وزیر هم بیا پر دغه نه بجوار هم هغه چې کار تر واچو دوی دوه ورځ د چا سره خبرې نه شو کولی هغه دی خپل نه دغه کې ممکن اشرف غزنی کاته یې خو ورور هدا خپل بادشاه سره ډېر شرم دی چې دی زموږ په دوه روپو ته ناست په دوه روپو د حکومت چل دی او که چېرې چې دا خلک یې ورته کښېنولې غلاوې کوي خو دا دې پسې واخه بداله کې نور دی دغه کې شاعر یې ورته ووایي او هغه کاټ یار او دا د کاټ دا نه ده په واسه موږ د کار بزګر خلک پر موږ باندې سل روپۍ د شل روپۍ لا ډېرې دی دا دې پسې واخه بیا دې نور وربدل کړي دا خو هېڅ خبره نه ده خو شلوار هم ورته ویلې دی رساله راواسته یې کاټ کې موږ د رساله څنګه شلوار هم ورته ویلې دی دا شرم دی چې دی در پر حیات خو ځان نه چلېږي چې دی په نه خبره وخت بیا دې نور بدل کړي
معتصم افغانی ما د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم د سلام سما بعد لول رسنیو ډیر وختي اعلانونه وکړي چې موږ د مایدینو د پاره پیسې حواله کړې دي د مایدین د ورونو سره گزاره کوي ورونه مثلا د کور خدمت ورکوي نو په دغه پیسو یې څه گزاره کیږي یا ضرورت نه ورته لري ځینې مایدین بیا دغه تجارانو بچیانو خو ځینې داسې مایدین دي چې د خپلو بچیانو د مدرسې څخه کولو د ماښام په هغه پسې ډېر ستړي یې نو دغه سیستم موږ دغه خواهش کوو چې دا خلک ولې دغه د مایدینو پیسې نه ورحواله کوي هر وخت چې موږ ورغلي یو مخه یې جواب را کړی دی چې پیسې مه نه در را رسېدلې او ایسې والا خلکو ته ورکړي دي نور پاتې دي نو که تاسو زموږ سره شک کوئ یا د مایدینو سره شک کوئ یا دغه رسنۍ یقیناً تاسو خبرې سره انشا رسوئ که زموږ غږ ورسوئ چې د لوړو مقاماتو ورسېږي زموږ پیسې ولې بندې پاتې دي ورسره
پیغام ورو ورو موږ د هلمند ولایت سنجند ولسوالۍ عبدالتواب غورځنګ خبرې کوم موږ دغه موضوع برق موضوع دی یوه ورځ پر لس بجې ماښام پر لس بجې پورې نو اوس دا برق سنجې پر نور خرڅې نو موږ پیغام دغه د ازادۍ راډیو دا پیغام نه سره پیغام نشر کړي او موږ پر خپل فکر کې او پر وخت باندې برق راځي دا کې مننه د ازادۍ راډیو
السلام علیکم ما سلام علیکم د ازادۍ راډیو او ردونکو کارکونکو ټول ته ورسېږي ما د هلمند د والي څخه د نور د ټولو چارواکو څخه دا هیله درلوده چې موږ د بیشو ولسوالۍ څخه د کمپینه ډبره ده او بل یو د شنه ډبره پیدا شوې ده چې ډېره قیمتي ده یو ټن په یو لک پاکستاني کالدارو باندې روانه ده پاکستان ته دا چې باید دې مخنیوي وسی دا د افغانستان یو غټه سرمایه ده هیڅوک یې پوښتنه نه کوي کم وخت کې موږ وینو چې دا روانه ډېر زړه زور راته کوي نو څوک خو هېڅ نشي کولی نو دا مې خواهش ده ما خبرې د ټولو واوري چې دغه مخنیوي دی وکړي پر لار شي
بله سلام علیکم زه سمیر خان بارک د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم تیر ورځ زموږ په کلی کې یو داسې پیښه رامنځته شوله کله چې د مساکله اوسیدونکي وه هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته 10 کلن نجلۍ واده کړه نو په دې خاطر باندې د مسولو چارواکو څخه مې غوښتنه ده د بشر د حقوقو ته مې غوښتنه ده چې په دغه شکلو کارونه کې باید مطالعه ولري او دا شکارونه ته باید رسیدګي وکړي ظلم شروع دی د خدای در کور خدای پر لاس دا تاسو دا شکارونه ته د پای چکی کړئ دی والسلام ورحمت الله وبرکاته
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم زه د ورزګان ولایت څخه مې زنګ وهلې دی د معرف څخه مې دا غوښتنه ده یو جدي غوښتنه ده چې موږ د مکتب د متعلمینو او محصلینو مکتبونه او پوهنتونو ته د یو حل لاره کېښودل شي یا لاسي مثلا محصلین او متعلمین زیاتره بیبان خارجي هیوادو ته روان دي د نرسي او لوړې څخه یا مثلا د کومک ورته وځي د جوهر ده اسم تعلیم انسانی مثلا دیر مکتب یا شونځي بریدار نه سي خپل د خپل د لارې د مسب بن لري او دا اس پی یو یو د اسراري حالت وکی دي تر له جهالت جنگو دي خلق د تعلیم نه مسلین زیات تر روان یو خارج ته نو به دي دي غوښتنه د ماري ته خدمت من مکتبونه شروع کی په انتونو نه اخلاص کی د تعلیم پر مخ باندې یو د حل لارې ورته کې شو د سن و سلام
الو السلام علیکم زه محمد اسماعیل د زابل ولایت څخه خبر کوم زه خپل یو معلم یم د زابل ولایت کې زموږ حقوق په یو اوله باندې راتلندي نو دا زموږ غوړ باید چې تاسو وکړي خپل د زابل ولایت والی باید خپل د ریاست څخه د نږدې څخه لیدنه وکړي خپل د ریاست په ډیر زیات په سات کې شکر لري مزمر سره د تخیو ابل بنا خپل حقوق څنګه یې مزمر حقوق څنګه په وخت راځي مزمر غوړ دی خپل مرکزی دولت او عادي صاحب وو چې راځي
مننه کوم ګرانه دوسته موږ ستاسو او د نورو دوستانو پیغامونه مودې خبره کړه البته دا یادونه باید وکم چې د ازادي رادیو په مختلفو خبرونو کې پر بیلابیل مسایل باندې راپورونه لرو مرکه لرو تحلیلونه لرو نو کدی سیستسی ځینی پښتني یا ځینی ستونزې مو په هغه مرکو او راپورونه کې هم جواب سی وی او چارواکو ته جواب ویلې په یو ډول باندې د دې لپاره چې د دې خبرونه هغه حوصله دومره نه چې موږ ټول مسایل ته هم زمان جواب وایو خو فقط په دې کې مستاسس ستونزې واردلې بیا هم که تاسو صدر رادیو خبرونه تعقیب کړئ نو کدی سی ډیر مسایل درته حل سي خو بیا هم زموږ خبرونه جوړښت هم داسې دای چې موږ تاسو درغلو پیغامونه یا تاسو د ستونزو پر اساس باندې اړوند مسولین وژغو او واغوي څخه جواب واخلو نو د نور خبرونو لپاره بیا هم تاسو پیغامونه تاسو ترګي پلاریو تر د خدای په منځ د مخه غواړم د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه وکم چې د دې پروګرام په جوړولو کې را سره همکاري کوي مرسته کوي کور ودان او تاسو څخه مننه چې پیغامونه رسول و تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
ساعت 9 صبح است. صدای